زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی برخه کې شفیق عیار سره مرسته او کومک لري. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ډیری د ژوند رنگونه اونیس پروګرام ته اختصاص شوې ده، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهم خبرونه. ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمی ورځ لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیستې. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې و تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودنۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي وو چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د ریپورټ له مخې اوس عراقچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څار ویپاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویپاڼې د رپورټ له مخې پخوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تیرېدي، چې نن سبا یې شمیره 280 ته رسېدلې. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجنیر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت پخوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د موږ شمیرې درې شمیرې دي: 00240221251. دوم شمیره هم د 00240221251. واتساپ هم لرو. سره لدې چې ځینو ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته خپل پیامونه را لېږلي دي او هغه به په وار خبرو کوو. په واتساپ هم تاسو تماس نیولی شئ، اړیکه نیولی شئ. د واتساپ شمیره مو ده 00240221251. 2300 استاد احمدی ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ او زموږ میلمه است. مهربان یاست. بله استاد احمدی.
السلام علیکم. خدای جان زما جاوري.
بله بله استاد غاکسته مهربانی
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو ستاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو او نیکون له جوه کې جوړ او راغ بیس بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړل د دې موضوع باندې په افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سږ کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلي په جریان کې کله به هوا یخ شول کله به ګرم شول چې دا پرکشتونه ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلي په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي رااله یا هوا ګرمه شوله اقلیم بدلون ومومي په دغه صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته لاړله چې دانه تخه کړل او وږی ژر راوېستله چې دا خپل پر غنم باندې ډیر منفي اثر وکړي او د غنم حاصلات کې ډیر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سره ښکال د اقلیمي بدلونو دا راتل څنګه نور مختلف مسائل دي چې هغه وبو کمښت په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښکته روان دي ځکه په ټول ولسوالیو او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د مځکې د طاره داسې دي لکه غلبېل کول د مځکې سره سره کول دي او د مځکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتوي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکله کله دی توای چې تاسو راتلین کې نسلونو د فارغ هم څنګه پرېږدي او دا وبځای کوي د دې شبدل چې دی هغه موږ سوار وار دی تویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي ولی متاسفانه په ځینی باغونه یا کښتونه کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو پورې برمه موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمه لس برمه شل برمه حتی نه څلويش برمه لا مخبل اوریدلې دي او 15 نه په یو باغ کې لیدلې دي چې 15 برمه موجود وي چې دا خپل د غسمه او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل دوبونه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې وب په لاس ورسي یا دوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې وب په لاس ورسي په هغه صورت کې د نباتات ته په غیر منظمه توګه وب ورکوي چې دوب ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمامي خپلپ مسالره ده موږ به پر اساس رول لري ځکه د وګوز چې دی هغه د امراض لپاره یو ځین مسالره او د وګور کمالي د افات لپاره سازر نو کچيري کروندګر کښتونه ته لږ باور کې هغه به د افات شکار کیږي او کزيات یو باور کې د امراض شکار کیږي به نو کوشش باید وسی چې وبه په منظمه توګه نو مسلکی توګه او په داسې طریقه سره ورته چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خاورې شنه په بکر زه فکر کوم کوشش کوي چې خپل خاورې همزه کې داسې توګه کوربه چې شخص سره چې کوربه توري یعنی د نو ساحه او په لې کوربه کوي چې په دغه صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې وبوم نشي جذبولې او ساتلې نو البته تخمونه هم څه کې سره کې یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشه نه فراخوي نو په هغه صورت کې دا اصله تمش کې ډیر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمی شي او بل د تخمونو تنظیم کول دي دې ته د تخمونو مناسب وختونه نه معلوم اندازې او طریقې نه معلومي ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي مثلا په یو کښ کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښ تاړتي ایدي هغه لس کیلو یا اته کیلو کړي یا د منکټ پر اساس اوس د غنم او کر دی مثلا درې یا څلور کیلو غنم دغه څلور منه غنم تاړتي ده ولدی راغله دې شپږ منه او منه غنم ډیر ګڼ کړي چې د ګڼې کړنې یو منفی پایله دا ده چې هغه د اصلاحات په کمښت کې مثبت رول لري د غنمو وږي کوچنی راځي او هم دغه دانې کوچنی راځي او حاصلات کمیږي دا یوازې په غنمو کې نه ولې په هر کښت کې کچېره ډېره ګڼه کرنه وسې هغه پر اصلاحاتو منفي رول لري او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګرو ته امراض او آفات پر خپل وخت نه کمیږي دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دې کښتونه ټوله متضرر شوي یا آفات ډیره سخت حمله پر کړي یا امراض ډیره سخت حمله کړي نو په هغه صورت کې د بازار ته ځي د امراض او آفات ځینې دواوې راوړي پر کښتونه پاشي چې په دغه وختونو کې موږ دې توای چې په دغه شدید حالت کې کچېره ته دوا پاشي مو کوي دا د هغه مریض پر رقم دی چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې او تاسو هغه ته دواوی ورکوي ولې نه کوي چې مخه دوا پاشي وکړي نرمخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې سازین بربدې شي او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولای نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یو وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي او نو دا قبل بدبختی چې دا هغه دا ده چې حتی زیاتره دکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي دي ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولون کې دواوي چې دي ته موږ زهر وایو د دغه زهر په استعمال سره خواص او د شانه نه پیږي حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوشه د دواوي او یعنی په دکان کې دوا پرته چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلی را اخلي به کاروي یا دی دغه په استعمال نه پیږي طریقې او اندازې نور ته معلومي غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي چې په هغه صورت سره هم کتن ته ډیر غټ ځان رسیږي د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي ان دې کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ پر تاسو ډیره تجربه لرو تاسو خو یوازې د کتاب مخه یو څه ویلي دي نور په شسر نه خلاصيږي ولی اوس په خواني مسلکیان نه دي مسلکیان اوس عملا کارونه کوي تجربه ترلاسه او کوشش کوي چې دا سره مینځ کې چې هغه د بزګر او هیواد په ګټه تمام شي نو پر ټول کروندګر مې دا ځغ دی چې تاینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي بیا ځل په صد باور یې مې کچیر دی ته خپل په صد غوښنه رسېږي اته په صد او یا په صد ګټه خو به اتمن مسلکی د لاره ورور رسېږي چې هغه د دې د کښتونو په پلار والی ځامن تکوي خپل مشکل دی په افغانستان کې د سپین سړی او د تور سړی مال به زیات دی ولې په نور پرمختللو هیوادونو کې هیڅ کله د تور او سپین نمبر زیات نه کاریږي دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري هغه د په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي او د انټاګونیزم وایي کله چې یو شی زیاتیږي یا یو عنصر زیاتیږي په یو بلانسر کمیږي نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کیږي هغه مشکلات پېښوي مثلا د دې ته مثال ورکوم کله چې د سپین نمبرونه زیات کاروي په دغه صورت کې یو انټاګونیستي د نکیس عمل رامنځته کیږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کیږي او زموږ کاروند حتی د کلسیم په یوه نه او د کلسیم په استعمال نه په یوه او کښته پاره دونه اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش د میوې نیول د میوې کیفیت سمول د میوې غټول په کلسیم پر اړه لري کله چې دی زیات سپین سره کار کې د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتیږي ولې پر اصلاحاتو ډیر منفي رول لري نو دی خپل تور کو دی تور سره کار کې چې دی پیور توای په هغه کې اصل سپین نایتروجن موجود وي بیا کله دا هغه سربیره سپین سره کار کې چې یوریا ورته وایي شپږ څلوېښت فیصد هغه د چې دا ډیره غټه بې نظمي رامنځته کوي ولې پر نور نړیوال هیوادونو کې انتقاوي کاریږي انتقا هغه کودونه یا غذایی مواد چې نایتروجن فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي. اوس د هغو فیصد هم ثابت وي. اوس جاپان د خپل ټولو کښتونو کې 10% ان پی کاوي کاروي. عمومي باغونو او کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دا 10% نه خوښي دی، کوشش کوي چې زیاتې چیزي او ډېرې 10% والا ان پی کاوي یا نور کوزونه کار کې چې اوس مروجه په افغانستان کې شل 10% ان پی کا ده. نایتروجن هم 10% دی، فاسفورس هم 10% دی او پوتاشیم هم 10% دی. هم کومه بې نظمي رامنځته کوي او بیا دی ته د خپل کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلات مطابق او د تیر تاریخ مطابق د ځکو هغه غذایی مواد او اندازه نه معلومیږي چې په کوم اندازه سره کم او څو وارې دغه کودونه یا غذایی مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن مستخو بزګر زیات کله چې دی د خپل باغونو
مننن احمد صاحب له جامع معلوماتونه وړاندې خبرونه کې د مګه مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو بیرته راځو راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجنیر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو و فرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیری اوبو هم ورکړل سي تاوان کوي او که کمی هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشه یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبو غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمینی نشي ویلی، ځکه شتونه د پاره ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سنګي لوم لرو او کلی لوم لرو چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا کچیر موږ ژور زو باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم سي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورشي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي بیا باید دغه در څو ورځې پورې هر ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي شي، ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکه خاوره کچیرې مټ پاتس ول نو په دې صورت کې مزکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیرې د خاوره ورجېدل دوی باید پوسی چې په څو ورځ باید زه اوبه ورکم. نو دا د اولی پلا تجربه لپاره چې ډیر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولای شي. د یوې خطر 15 ورځې پورې هاته د موږ کې په 10 ورځې کې دا خپل نتیجه معلوموي چې کروندګر کولای شي په اسانۍ سره خپل کښتونه کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې دا هغه په دغه طریقه ډیر اسانه معلوميږي او هر څوک کولای شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولای شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډیر علي استاد، د څه خو نه کیږي چې مثلا چیرې سړی یو نبات وګوري، ویني چې پانی مړاوی دی، پانی ژیړ دی، نو د فتن د تګی دی یا باید ضرور ورته ورسول سی، دا نه خدای کېدای سي کنه؟
هغه علایم معلومیږي دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دا مړوي کېدل د اوبو څخه خو هغه ته د اوبو توصیه کیږي او کچیر د غذایی مواد کوي غذایی مواد ورته توصیه کیږي او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ورنه کول شي او کچیر دا مړوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي نو مسلکي شخص هیڅکله دقیق انداز نو دوای چې دا ټول مشکل دوه بوت کړي ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه دی تشخیص وسی بیا باید هغه چې څه توصیه شي
مننه او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او کیفیت لري څومره بغواړي څومره پاملرنه غواړي غواړو بزګران او باغداران په پیپوسی
د اوبو یو اساسه طریقه مشکر وندره څه شی تر ټولو اساسي وبچي دی هغه د سهار د لمانځه خورسته بیا تر د غلس بجو پر دی کولې چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته باور کړي او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې د ګرمۍ تیریږي د دې بجې نیولې بیا تر مځګر پر دی کولې په دا وخت کې خپل بوټو باور چې دا دغه اساسي وختونه دي چې باید دوی ته متوجه شي ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه او باور شروع کړي بیا د غرمې تر دوه بجو درو بجو پرې چې دا غ ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېر شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي او بل دغه د لمر ګرمایشت یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کیږي اغه د پرداوبو مستقیمه لګیږي او وبډيري ګرموي چې دا خپل د بوت په تخریب کې مثبت رول لري نو کوشش باید وته چې وب په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکی وي لکه د تار وختي او د ماپشن طریقه او بل دا تر څنګ د وب اندازه باید د معلومه لکه مخکې چې ما وویل چې دای باید خپل کښت اندازه د وب معلومه کې چې په درې مورز په پنځه مورز یا په لسم مورز وبغواړي او دوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زدنی لارښوونې دی ته کومه کچېره په پسرلی کې د پسرلی په اول نه درې میاشتې د دې کښت په لاس ورځ کې وبغواړي بیا باید کله چې حالت دوبی را دوي کېږي په دا وخت کې باید دې درې ورځې د دوبو تکنوکات راځي کې د دوه څخه تر درو ورځې پر په وو ورځې کې کچېره شدید تلر امین کېږي لکه دالو تلو کښنې فلش ورته وايي په دا وختونه کې بیا دې کولای شي دا را د وبوتکس موقعات هتا پنځم ورځ تر اولې یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې نو تک موقعات ور نیمای کې بیا وب کښت ور کې په دا صورت کې د دې څخه هیڅ کله نه پاسلات کې کمش تر ځې نه میوته تخریب پېښیږي او نه هم د دې تاکان کمزوري کېږي نو کوشش باید وسی چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت قطاره نو کې او د وبوتکس ور منظمه کې په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات په ویا او خاصتا دغه د غوري نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دې په تیزابي حالت کې د میوې بیا چې کله د شکرې حالت ته بدلیږي یا خوشوالي ته ځي په دغه وختونو کې زیات او بوت اړتیا لري الته طالب ډېر تخیر کوي او شدید لمر او تودوخه موجوده وي نو دې باید کوشش وکړي چې وبې منظم یا پر وخت ورکی او هغه اندازه چې وبې اړتیا یې هغه باید ورکول شي
ډیر ډیر مننه استاد د ملګرو ملتونو د یوناما پر ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوې وچکالی ده بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه وچکالی خو عام ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکي استاد یعنی څه معنا زراعتي ځمکه کمیږي بیا دیا پر زی جای نیسی خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه هغه لایر یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي کوم دی اکلو وای استاد
دغه د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی اته مشکل کله ځنی کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشران ته به موایل چې تاسو کوشش وکړئ چې د وبو د زیات برمو وغل څخه ډډه وکړئ دا پر ځای تاسو د سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي او هغه تاسو کولای شئ درین چې وبو یا په دوین چې وبو باندې شل جربم زکه خړو بکې ولې د هر پنځو جرب د پاره یو څلورین چبر موالي دا زیات یو بت مصرفوي د وبو صرف زیاتې چې د خپل د وچکالی تلمن وشي او زیاتره د وبو کمښت رامنځته کوي او د ځمکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د ځمکو د استعمال سره نه پیږي اوس مثلا که چاته نه هم ځکه په لاس ورکې چې دا ته د 50 کال لپاره وکړه دی دا هغه شمه ورکاږي یعنی مسلسل کښتونه پر کبې ولې دی چې د ځمکې د غذایی موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومیږي چې د ځمکه په کال کې څونه غذایی مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایی مواد باید زور کم د دې عضوي مواد کم دي کمپوست باید څونه ورکول شي ریګي مواد دې طریقې خاوره باید څونه ورکول شي یا دا کوم خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکښ وشي ولې دې مسلسل دا چې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کوي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړه سنه سر دمځ کې په یو پلا مصرف کوي او کله چې دا شپاړه سنه سر مصرف کې په هغه کې بیا نور کښتونه شالسلات نور کوي ځکه دمځ کې شمه ختلې وي بیا دلته یو بل غټه بدبختی ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته د سټی ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبور سره کرل کیږي چې د خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نه ورکول کیږي موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم ونه کرل شي پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي قبل کال پیاز پرو کرل چې باید دوام کال بیا پیاز ونه کرل چې بل شی باید لوبیا یو بل څه وکرل شي یعنی هغه د بوټو خواص په کټو سره باید بوټي تغیر شي بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکې نه تخریب شي او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه اولنی حالت راولي بیرته تخریب راوګرځي نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه وي پر نو دې بیا یو داسې استعمال لري چې د ځمکه نور خراب ده کښت نه کوي تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي یو مسلکی کپر پیښه هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي دا کښتونه پر شرکې لیکن غیر مسلکی کسانو څخه د ځمکې خرابې څخه تخریب څخه د ځمکې زراعت نه خراب څه او دغه ترڅنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې څخه مینه معلومې شي نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د ځمکې خراب کړي نو د اصلاحات ور نه وي او کتو که اصلاحات هم یو شی پر کړي اصلاحات په ډیر کم مثلا مخ کې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ور کوي داغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي د تور کوي چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې
ډیر ډیر مننه استاد ما وردلی وو چې کچیر بزمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکړل سي هغه عناصر چې په مخ کېنی کښت کې تر اخستل سي وو هغه ترمیم کوي هغه جبران کوي دا خبره درسته ده
هغه د نایتروجن مطابق چې د غسپن سره موږ توایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټي لري دا چې ورته ډول جوړښتن لري چې هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او د ځمکې ته جذبوي چې هغه څنګه کډېره مثبت نتیجه اخلي ولې ټول انا سر د ځمکې نسر پر کولای او بل د شپشت یو خواص راځي چې شپشت څوک نه ندي یعنی کچیر دای د غنم وروسته د شپشت وکړي د مجبور دي 2-3 کال بل شپشت پر ځمکې پرېږدي بیا هم د کتم پاتېږي ولې دا څه نه کولای چې دا یو کال لپاره شپشت وکړي ځکه شپشت تو خموم ګران دی او داغه کښتوم ګران دی بیا چې دای ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې چې کله ټول شپشت نه کړل یا شوتل نه کړل هغه څوک یې کړل چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري هغه کولای چې د شپشت د کښتوم استفاده وکړي ولې اصول یې دا دي چې دوه کال تر درې کال باید ځکه پرېښول شي چې هغه پمځه کې د غذایی موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دې د نورو هغه زیات مصرف او بوټو څخه راګرځي یوازې شپشت پکښ کېږي نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یو کال لپاره فائدنه کوي
ډیره ډیره مننه استاد. بل پښتنه دا چې چیرې دی شاتو د موچو نه کار واخیستل سي د زراعتي زمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورت ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم شوی دی چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوئ چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجارت هم یم. نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کشت باغ یا هم ځینې درختي چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپل صورت نه نیسي؟ نو دا هغه صورت کې مچۍ د دې لپاره ګټورې، ولې د عمومي کشتو لپاره مچۍ مهم نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه د ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه د ځمکې وچکالي ورکمولی شي او نه هم د دې امراض و آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک کولی شي په خپل باغ کې باید یو 50 صندوقه او 100 صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولای چې دلته د وفاشي زیات کیږي، د افاتو د وفاشي بيخي زیات کیږي. دلته داسې دواوي کاریږي چې هغه مثلا د ځینې باغونو کې آتا هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټسایډ کاریږي چې دا خپل مچۍ په اسانۍ سره وژني او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کیږي. نو څه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول کار واخیستل شي، تو کیمیکل زیات کار نه کی، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نه شي کولای.
ډیر مننه استاد. تخنیکی همکار می راته وایي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، کساسو اجازه وي استاد روابي خلو نغړو ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو. بله مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ فکر کوم تخنیکی ستونزې لرو، غږ مو ناوړه دل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګران اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پریښي دي استاد، د دوی پوښتنې به واورو او تبصری هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لشي. پیرزوینه په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یو څه پوښتنې کوم، په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبودی یا څهان دي، د هغه اوبه تروی دي یا ځینې د ترخی دي، نو څنګه کولای شو چې په دا ترو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه ترو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نو وکرل سي؟ نو داس ک زین زراعتي تخمونه راته وشي چې دغه تخمونه باید په دا ترو او ترخو اوبو وکرل سي، ډیر به خوشاله سو.
احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راوخلو، بیا به دوړو ته په تاسو توصیه ولري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون وي خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او دی خپل سلامونه میلمه تا وړاندې کوم د دې
و علیکم سلام ځان ما راو پیژنې ځان معرفي کوي
زه حق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالینه مې اړیکه نیولې ده تاسو سره مې کوم
غږ مو قطو وصل شو بیرمنی کوي خپل پښتنه وکي
د مونږ د
دغه ګران اوریدونکو غږ نت زایږي
پرونی د ملمنه دا پښتون چې مونږ څنګه کولای شو په وس وخت کې د زمک کلان دی
د زمک کلان دی
هغه لري ځان سره
وو غږ مولرم
او bale زما پښتون په دې ډول و د ګران استاد محترم نشي مونږ څنګه کولای شو د زمک کلان دی وب مدیریت کو په وس وخت کې
مننه مننه پښتنه مو واخیستله استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولې او د بل ورور له نګرهاره لومړی د لومړی ورور
په تدریجي ډول ورکو
مهرباني مهرباني
هغه ورور چې د قندهار د فکر کوم راځه سوالې تماس نیولې او هغه ورور ته زړه جواب ورکوم چې په تر وو بو کې عموما کښونه نه کیږي هر څوک چې په خپل مځک کې تروی وبل لري هغه باندې لومړی دای کښ نه کوي د وب په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي تر ټولو اساسه او اسانه طریقه د تروی وب د اطلاع لپاره دا ده چې دغه وب به د برمیز خدیر اباسي یو خټین आवाज بدی ورته جوړوي یا خاورین आवाज کله چې په هغه आवाज کې هغه د دې د فلټر طریقې هم څه چارې کړي یا د دې داسې مواد ورته چول کېږي چې دغه د مالګي اغه په تدې چې دا غو باید لاندې رسوب وکړي سربیرنه او بچي هغه د مر انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا غو بده کول چې پر کښتې استعمال کړي ولې نو ستکم د برمیز خره تر وو ګوره استل او په کښتې استفاده کول هغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي ودا نس ور سره کول او حاصلات دې کنه ور کولې ولې یوازې د بوټو ژوندۍ پات کېدل مهم نه دي د حاصلات اخیستل مهم دي او بل د کښتونوړوند د کښتونو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي په تر وو بو چې مطلق ودنه کولای یو ځینې بوټي اوس لکه انار دي تر نه پی اچ پر یعنی تر نه پی اچ پر چې تر وو بې هغه بو چې انار گزاره کولای چې ولې شاسلات نه سر کولای زیتون دي گزاره کولای سي کله کله شپتل وو شپشته گزاره کولای سي لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پښ کولای ودې باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خټین اوزنه جوړ کړي او کچې رمځکي تروي او به خوږي بیاغه داغه لپاره دی کول چې د رمځکي لیچینګ یا پرولل تر سره کړي لیچینګ یا پرولل دا معنی لري چې په رمځکه کې غوبه دی دند دروي بیا شاوخوا د رمځکي جر ورته کاږي دا جر به یو نیم متر یا 2 متر جواري د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کیږي بیا شاوخوا پر رمځکه پندل لاګرځول کیږي او بور کول کیږي کله چې هغه په پمځه کې جذبيږي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي د غجرونو ته وب وځي او هغه به د دې د جمدې کریستل سچ په دې کې د جمدې لچنګ را مې سکیږي حتی غذایی مواد هم ځنی پرل کیږي ورسته بیا دې کول سچ په هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کی او د غرس خده کښتونو کار واخلي دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته وایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو نو په اوس سيزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه څه کولای چې د اوبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته نو به موږ د کمی خوا ذخیره کوو په اوس وختونو کې ټول کسان یا کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د ځمکې لاندې اوبو لار او باسي او مصرف کړي د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې تر سره کیږي چې په دې کې چکټېمونه شامل دي باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونه کې موجود دي د اوبو سر ته باید جالۍ ورکول شي جالۍ سیستم د سترای کمی او بچ دي دا باید ټول هغه زړه تا یا برمې ته چې وچه سوي ده هغه ته باید ورلسي چې هلته اوبه هم ځکه ته دي زمزیک شکم ته دا کپ د هر ولایت په هر کور کې داتې او برمیا تا موجود وي چې د بارانو به ورته اورلویږي او الته ذخیره کیږي زمزیک پر چارج یا بیا د وبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري او بل تر ټولو آسان طریقه دا ده چې دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تعان وکیندي او وته یو خاص سرپوښنه چې د جالیدار سرپوښنه یې هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کیږي د مځکې پر چارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمې ته کوچنۍ لوېدلې دي، ښځه لوېدلې ده، نارینه لوېدلې دي چې هغه خپل دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله تر ته رسي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چکټیمونه سان یا غټې کنجې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیاتو اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نشو کولای چې اوبه ذخیره کړو. آن په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي، د یوه او دسته لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو دپاره 15 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو دپاره 40 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل اوبه وسپموي او نور ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډېر کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې شل جربه، 15 جربه، 25 جربه مځکه د جرب سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د جرب سیستم ډېر مخ پر وځ روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجنیر صاحب عزیز سیدی هلته بیخي زیات فعالیت کوي د جرب سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکې کوي چې ډېره مثبته نتیجه ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډیر مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپلو پوښتنو ځواب اوریدلې وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک اسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېګلې دي او ری ګورو ته څه پوښتنې لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوی دي، ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده. او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 3 چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور درنیولو نه لري. درېم علت یې بې کیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بې کیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه یا مطلع د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ خستاس سره په اړیکه کې ما زموږ په زراعتي کښتو کې سش کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنی په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنی په خوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله، هغه سش کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلې دي. نو بل ارزو مې دغه ده اوس که څوک مو سره مثال خبره د مرسته کیږي، نو زما دا پیغام باید تر هغه پورې ورسیږي چې ستړي خوار او غریب په دا دشتو کې ډېر څه بې حده بې اندازې دي. کمی مرسته چې راوځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوار او تر غریب پورې نه ورسیږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اورزګانه تماس نیولیو، پیغام یې پریخیو، او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودي چې سه کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ مهرباني وکړئ استاد؟
عزت الله پټان ورته چې د اورزګان څخه تماس نیولیو، د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي. او د دریم دا یاد کړل یو د وبو کمښت بل د کوټ ګرانښت یا کیمیاوي سره ګرانښت بل د کیفیت دواوی دي دا درې سره خبرې پر ځای دي د وبو کمښت په صورت کې موږ په ټول افغانستان کې موجود دي او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي او دوه هم د کوټ ګرانښت خپل په کروندګر پر اړه لري اوس ما درته ویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجاران د خزیاتې پیسې ګټي ان په ډېر ټیټ قیمت د کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سره چې هغه ډېر مفید وي او عصري سره یې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو پیسدۍ سره موجود دي مایکرو ایلیمنټس دي مایکرو موجود توای او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توای مختلف تولو سره چې هغه مختدار کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 3500 افغانۍ مصرف راځي چې هغه د دې پر اساسات هم ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې شاسلات ورکولای شي او بل د بې کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي د کیفیت دواوی عموما ما تل پر دې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د کیفیت دواوی د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه کروندګر په تاریخ نه پیژي د دوا په کمپنۍ نه پیژي په کیفیت دوا نه پیژي په پیسې نه پیژي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې کې دي هتاه دي ته په مختلفو نومانو سره دغه دواوی ورکول کیږي چې اوس به خېږي جالب نومانی او پیسې دي د ټانک په نامه سره د راکټ په نامه سره د مختلفو نومانو څخه استفاده کوي چې کروندګرم دغه نوم واوري کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي وای وای دا ډیر قوت لري دا شی ولې موږ چې پیسې دی وګورئ هغه ډیر ټیټه پیسې دی وی ان د سای پرمیترن په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وجلو د پاره شکار کوي د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 30 پیسې د کې راځي ولې ځینې تجارانو په 30 پیسې د کې جوړ کړی دي کروندګر ته ورکوي ورشه کې به چې مر کوي کروندګر دغه په پیسې نه پیږي استعمال یې کینې ته جوړ نه کې دا غوښ نور مختلفه دواوی دي چې زده ټول دواو نومان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیما دا وایي چې دا جمله مشتخار وولو خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي او بزګرم به چاره ورته پر بلی خوړیږي او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ولري پراتنګ چې د خپل کشران مکتب ته ولېږي یو ځای ولېږي چې په سپوسي او ستاسو لپاره غوښ لاسي نو دا ستونزې موجوده دي او د نعمت لا ورور د هلمند څخه ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون د وبو کمښت او د نور ستونزې چې هغه مثلا پر وخت د کوټ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي او هغه د مرسته موضوع چې دا ویله اگر کې دلې چې په دغه ساحه کې داسې څه موجود دي
مننه ډېر استاد څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پرې خې دي غواړو په نوبت دوه دوه واور استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولري
السلام علیکم زه حجی محمد قاسم د فراویلات تبلا بلوک ته ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم دا کوم د بچي ملګرو ملاتو وړاندې کړی دا چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوی دي دا موږ په 100% کې تاییدو او تر نیم لا هم ډیر کم شوی دي سږ کال به ډیر حاصلات کم شوی دي دا دغه ګل او په وخت کې چې کم غنم دانه ورولېدل هوږی وېستل په دغه چیم کې یو اړ یخ سو بیا ګرمې سو نو چې دغه وجه څخه نه حاصلات کم سو او په دې پسرلی کې په خوا بارانونه ډیر کېدل سږ کال بارانونه هم ونسوه نو چې دغه بارانو د وجه څخه نیو او کله دغه ګرمۍ او د یخ د وجه څخه نیو
نو اقتصاد د خلکو ورس په ورس سره کمزوری کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت نو مسؤلین و دې دغه ته ډېر متوجه شي، او زموږ کم تجاران وړونه چې دي چې د ایران څخه یا د چین څخه نیکمې دواګانې راوړي، هغه ډېر بې کیفیته دي. پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه و دې غنمو ته تاوان رسوي، خو وښو ته یې تاوان نه رسوي.
نوم یې زولا عزیزه دي، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهڼې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دي او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهڼې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهیږي او په سمه توګه خپله کرهڼه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد، او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهڼې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره نه یو بلد، او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانی رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالۍ نه محمد قاسم تماس نیولی و، او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده. د دوی د تبصرو په هکله که تاسو ورته څه ویل غواړئ مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د فراغ چې بالا بلوک ولسوالۍ څخه تماس نیولی و، د کښت د اصلات د کمښت خبرې کولې، او دا یادونه ما مخکې هم وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی، او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وږي موسم هوا ډېره چټکه ګرمه شوله، چې هغه غنم یې دې ته مجبوره کړله چې خپل وږي راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږي وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل، په دا وخت کې بیرته هوا یخه شوله یا سړه شول، د دوه هفتو لپاره بیا وروسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن شوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي، ترڅو حاصلات دغه بوټ خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب د پدغه چې ورسره ذکر شو چې دی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلی، بلکې به وخت را رجل خپل اقلیمي بدلون دی. او د بې کیفیت دوا واړون چې دغه ورور ویل دا بالکل حقیقت دی، بې کیفیت دوا ورس تر بلې زیاتېږم. ولې بیا هم کنټرول یې کیږي، خو ځینې کسان یې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې داسې څه راوړي چې په هغه کې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي، چې بیا زیاتره وخت هغه دواوې چې بې کیفیت راوړل کیږي د هغو موادو فیصدي او دا شادم خراب شوي، اندازې کمې او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسیږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو تربیه کوو چې تاسې کوشش وکړئ کله چې تاسې دغه واښه وژونکي یا د واښه موونکي دواوې په دبو کې کاروئ، دا هغه څخه وروسته دغه د دبې خپله پاکې پرېولئ، بیا وروسته لمر کېږدئ چې وچ شي، وروسته د هغه څخه بیا د قوت دوا یا د آفت یا د مرض دوا کاروئ. داسې مه کوئ چې تاسې په کومه ډبه کې د وښو دوا کار کړي، بیا وروسته په هغه کې د قوت یا د آفت دوا کار کوي، هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې ستاسو کښتونه هم زیانمن کوي او حاصلات مو درکموي.
او ازلا زین چې د المنځ خې تماس نیولې فکر کوم د زراعت یا ماتلو یا فارغه وو
د کندهار د کندهار د میوند څخه تماس نیولې مهرباني bale
نو میوند څخه د میوند څخه د خپل مطلقي وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پریږدي او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم
بلې فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفوني تماس قاتاسو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم ټکنیکی همکار به دو نور اوریدونکو هم مخته پیامونه را لګلې دي او ری چې استاد را سره وصل شي جواب ورته وای
السلام علیکم وپادار یم د کندهار ولایت تخت پلو لسوالی څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینه په خاص توګه بیا انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکې د چې زموږ په علاقه چې کوم می وبدیا ځهان د هغه وب تروی دي یا زین د ترخی دي نو څنګه کولای شو چې په دا ترو یا ترخو وب ش اصلات لاست راوړو مثلا کم کشتونه وکړو کم بوټو وکړو مثلا د دغه ترو ترخو وب سره
پلمون په دهله ټول ورغه جوړ وي تر پاتم خیرت وي ډاکټر احسان احمد مزار شریف چبلک پولیس ورینا سکل مخټټی وو اندوانی کړل ولې چې سکل او چې کله نسبتاً خاورې ضعیفوالی د عمل حاصل هم کم وو او دغه پسند کې اوس ور سره چې د دهقان لپاره بالکل مارکیټ نشته او ابل ورځ مې اندوانی موټر بار کې وای اندوانه مې په 100 افغانۍ وزکه تکړې وه نو خبره دغه کنه چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه بچان کې په ټکوي کې پندوانو کې مرزونه هم زیات شوې دي نو موږ په هیڅ دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه پسند کې د امراض کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکتل شي او د ځمکې خاورې د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې به هم ضرورت دی نو چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ مننه السلام علیکم
سلام علیکم جوړ په خیر سلام خو بانجان دی او د سينور پسلونه دی د زه خاص ولا وچی دی زیات سي دوا غیر شای مارګلو هو وچی دی زیات د سپرانی وچی
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوې ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولې او شکایت درلوده چې خټکو او اندوانو مرز پیدا کړیو او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري او د خپل ګران اوردین کې چې ځان من معرفي کړی نو وای بانجان مکرلی دی وچیږي کپلانډو کې دوی ته جواب وای استاد احمدی
مننه سلام تاسو ته د احسان صاحب په جواب کې بوای ما چې یو خدا شاید د دې څخه کوي چې ځواني خټکی ډیر پټی قیمت سره خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نه تاسو څنګه یې چې دا خپل زیاته وخت پر دې کیفیت دوا وو او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت استعمال څخه عبارت دی چې زیاتره وخت موږ توصیه هر کروندګر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو د پاشي وروکي هغه کده امراض وي کده افات وي مختلفې د پاشي کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي او زه ته بوکنازول په نامه سره یو قسم پنجساید یا پنجسوجن کې چې هغه عموما توخه مرسته معاملې کوي
استاد
کله چې هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني
او پر دوه ډیسټرب او دا مرزونو کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي نو بیا زیاتره وخت کچیر الته افات یا مرز زیاتوی دا مشکل نه هلیږي. دا رقم بنجن چې وچیږي د بنجن د بچدو اړوندم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بنجن د چیست خو چیږي د چنجز خو د مرز خو د اوبو د تنج او زیاتوالي د چیست خو چیږي هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښی ورته وسی بیا بنجن وچدو مشکل نه پېښ.
ډیر مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړي. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
سلام و خسته نباشید. با برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید.